د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنه کې ولس کسان ټپین شوي دي. د ایمرجنسي روغتون پیو بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار پیو بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوي دي، لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څنګه مشر د جن پاین کویلی وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځمبه پورې د طالبانو لبنده خوش شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځین امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوش شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوش شو. په دې پلاوی کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د خلونو نړیوال پروګرام WFP وای لا هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک للوګي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څنګهوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي د سیمهال شي ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي. د افغانستان لدریو یو برخه وګړي للوګي څخه کړي کی د WFP پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د سازمان مرستې دوام لري. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیر شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي د پنځشنبه په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و پرون د هیترو د هوایي ډګر لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لا تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. کته هم کابل ته لوړ پوړې پاکستاني چارواکي راغلي خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د وختو په تمه دي په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو پاتره او بل پاتره د اوسنۍ شرایطو په کتو سره د دلته نه جنډې چې کېږي نه دا ورځ باندې کې
په اړه به روسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیواله مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلی ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خیبر پختونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لار کې د تیرېدو په تمه تیر کړی ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې د کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 22 ورځې زنګ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شو خو د مسافر او ناروغانو پر مخ د لاره لا هم بند ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 22مه وروسته له هغه بند کړ چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دوړو خاو ترمنز دریش په پر لپسې نخته هم وشوي چې مرګ جوړلې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنز اړیکې هیڅ کله خنه وو خو دا کړکیچ په تیرو څو نه یو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خنړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسیده. پاکستان تور لګوي چې دا حمله په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پسرلی په رسیدو سره د پلازمینې کابل او یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډیر په خوا نیلګي کې نول شوی چې د نه پام لرنې له کابله بیرته وچوي دي. تو وایي حکومت د نیلګیو د کینولو ترڅنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره کار نه ورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه هلشنی را
برخه کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي نیالګي کینوي خو دولت پر تاسو مه پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی او
اینو بیاری نه میکنم و اینو خشک میشن.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو دینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالگی خودل کیگی خلکت سنگه چی دغه نیالگی وروسته بیا خر روزن او پالن غواړي په وخت خوبه غواړي او په وخت د هغه هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سې پالنه او ساتنه نه کېږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلارې به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلارې کې شاملې کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاشتې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځم په ورځ د مارچ په 16مه اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوی او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځنګړو شرایطو کې افغانستان ته ستنه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسباره که فلان در افغانستان جریان داره،
په دې حساس او لنورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده. په ځنګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و، بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شوبله اړولې، او په داسې حال کې چې د اسرایلو پوز خپلو سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتو امر کړی دی. دا طالبی په چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پات اسرایلی رغمل خوشی نکړي، د فلسطینانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې نور تفصیل احمد تکنورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزه خار پر ختیځه برخه د هوایی حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو مېرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزه خار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې، او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. دا خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو، او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي خار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونو ویل پوز به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نه وي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي، په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرایلی پوز په حملو کې وژل شوی دي. د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل، او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایی حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه، د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی، او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د تعظیم مبارک په جنډې بچی کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ نمانځل کېدله. خلک هم د نوې کال خوند به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژه د یو خواته را بل خواته د اوسني شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډې کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسم متراتلل او وروسته به بیا د ګل سرخ په میله کې ګډون کوو. فریبا نوری چې د کابل ښار یو اوسیدونکی د وای شرایطو نه هلی کړي او د نوروز منځنه په خوانی شوق نه دی ورپاتې.
په خو به مې هفسین او سمنک جوړول کورنۍ مور راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و، چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومیږي چې کال نوی شوی ده او که نه نوی شوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چاته نه ده ورکړي.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوې دي.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچي بیګا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړي دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں ریاستی جبر دے او بلخوا چی پرامن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی. نن پا کوئٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیسو پر ڈزو جلی رے کسان مرا او دیارلس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا دا درملنی لپار یوڑل شول نی پولیسو ہغوی التبنی ول دا ریاست چی سمر هم ظلم کوی مونگ بل اخبر غختنو پشانشو مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے 12 کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنیو سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا ندا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن دا دا قانونی کاروی لپارا ندی روڑی. نموڑی داوکڑی چی مظاہر چانو دا سڑک دا خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد کڑے چلا عمل ایلس کسان چپکی پولیس سرتیری هم شامل دی جوبل شوی دی. دان خطی هغه محال پیل شوی کلچی پرون د مارچ په 20مه بلوچ یک جهتی کمیټی د خپلو نیولې شو قړو بیربک بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړی سید بلوچ او نور بلوچانو د خوشی کولو لپاره د کوټی لسریاب سړک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کې به اونکی ګیس پی وکړو لاټی جی پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر ضد نن د مارچ په 2 په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستی ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یا یادی کمیټې مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي
کل جو ہے پورے بلوچستان میں ہڑتال کی کال دی
دی وای بلوچ یک جهتی کمیټې په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان کړی دی منګه ټول سوداګرو ته ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته د خواس کوو چې هړتال دی کامیاب کړی منګ د خپل مړو حساب غواړو منګ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو منګ د ماورای عدالت وجلې شو بلوچستانو حساب غواړو حکومت دی په کوټه کې د مظاهرې په محل نیولې شوې پنځه اتیا کسان سمدستی خوشی کړی
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیخه پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړی خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لاري بندې کړی وی چې لامل عام خلک لستوند سره مخامخ شوی دی او پولیس د قانون لمخه لاري خلاصولو ته پابند دی په کوټه کې د تازه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ لته لو دور زره حسي جزوی بندي خلدی پی خیرستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاري د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیخې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولېزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخواله بعد د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولېزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لټ پټ ماشومان او مېرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ کار کوي د پوینا چې یوازې د خپل حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه غلې کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دروژي رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگی د ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دغه پیغام تاسو ته پریردم دا ایس خوندور روزه را باندې رسو خدای به غوړم چې د امارات دغه لړپوړ چارواکي کم شین چې دغه ګران دی لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوی دی ورته خلا پراغه خیال ده او وړمینو کې ګران سوی دی دغه انو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان دا د روزه په میاشت کې چې هر شي چې پورته چې دا اوس نو اردان سي بسړی همې ثواب ډیر ده همې مسلمان چې وس کار ونه کی چوایخی نو بس پیدا پدغه میاش کی وایخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې وایخی نو پراغ مسلمان په سره کم تیر شي
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیک کیم نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعا ډیره خایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله ده چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی
بسم الله الرحمن الرحیم نومی عبدالمصابر د کپسا ولایت د تقابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تقابل سوالی کې روژه په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر صوبې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
قدرمن اوریدونکو د دې خبرې خبرونه پای ته ورسیدو. په دوه منیمه کې درته د تاندې څنګ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنه کې ولسکه سانټپین شوې دي. د ایمرجنسي روغتون پیو بیان کې ویلي چې